مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو د سهار لس بجې شوې دي. نن د جمعې ورځ او د 2023 کال د اپریل 9 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري ساعت کې هرکلی کوم. په روان یو ساعت کې د پاکستان په سیاسي حالاتو او د دې سره سره په یو شمېر نورو موضوعاتو تاسو ته معلومات درکوو او د مشال راډیوي مجله 19 پروګرام هم لرو. اوریدل یې مه هېروئ. خو لومړی راځو د دې ساعت خبرونو ته. په پاکستان کې د رسنیو د حقونو د سار یوې ډلې ویلي د تیر یو کال په موده کې په هغه هیواد کې د خبریالانو خلاف د تشدد او دړکو شپږ اتیا پیښې رپورټ شوې دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د سعودي عرب په درې ورځني سفر دی او پر کیف د ملګرو ملتونو د مشر انتونیو ګوتریش د سفر پر مهال د روس لخوا هوایي حملې شوې دي. د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې د رسنیو د حقونو د سار یوې ډلې فریډم نیټورک په خپل یو تازه ریپورت کې ویلي چې په هغه هیواد کې د 2021 کال د مئی نه تر د 2022 کال د اپریل میاشتې پورې د مختلفو رسنیو د دوی د کارکوونکو او خبریالانو خلاف شپږ اتیا پیښې رپورټ شوې دي. فریډم نیټورک د اپریل په 28 په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې خپل پوره ریپورټ به نن د جمعې په ورځ خپروي. د دغه ادارې مشر اقبال خټک پرون مشال ریډیو ته وویل چې د دوی د ریپورت لمخې اسلام آباد په تیر یو کال کې د خبریالانو لپاره تر ټولو غیر محفوظه ښار وو.
اسلام آباد ټولو نه زیات خطرناک ټولو چې په ټولو پیښو کې اووه دېرش فیصده واقع چې دي پیښې چې دي هغه په صرف په اسلام آباد کې شوې، یعنې دوه دېرش په اسلام آباد کې شوې.
د دغه اداره وایي دا ریپورت د صحافت د نړیوالې ورځې په مناسبت خپروي. په ټوله نړۍ کې د مئی درېمه د خبریالۍ د ازادۍ په توګه لمانځل شي. د دغه ریپورت له مخې چې ځینې برخې تېره ورځ د پاکستاني رسنیو سره هم شریک کړل شوي دي، تر مخه یې په پاکستان کې په ټولنیزو رسنیو د بیان پر ازادۍ سخت بندیز دی او په تېر یو کال کې د خبریالانو خلاف د حملو نه پیښې د مقدمو درجولو، دیارلس پیښې د دړکو ورکولو، نه پیښې او د دې سره سره ځینې نورې داسې واقعات مخې ته راغلي چې پکې خبریالانو او د رسنیو مختلفو کارکوونکو ته ګواښونه شوي دي او یا هم له کاره ویستل شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف پرون د خپل وفد سره د مدینه منورې مسجد نبوي ته رسیدلی او هلته پر روزه رسول حاضري کړې. نوموړی پر درې ورځني سفر پرون سعودي عرب ته رسیدلی. د پاکستان د حکومت په سرکاري ټویټر پاڼه په یو ویډیو کې شهباز شریف تیره ورځ ویلي چې خوشاله دی خپل لومړی سفر د ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان په بلنه سعودي عرب ته کوي. بلخوا په ټولنیزو رسنیو په یو ویډیو کې ښودل کیږي چې کله ځینې وفاقي وزیران په مسجد نبوي کې روان وي، نو ځینې عمره کوونکي چې د پاکستان تحریک انصاف پلویان دي پر خلاف یې ناری وهي. د دغه پیښې وروسته په ټولنیزو رسنیو په مسجد نبوي کې د سیاسي شعارونو ورکولو او پر کرکې خورولو سخت تنقید هم روان دي. د خیبر پختونخوا د قدرتي افتونو د نظم اداري پی ډی ایم ای د شمالي وزیرستان او خیبر قبایلي ضلعو د کډوالو لپاره د نغدو مالی مرستو لړ کې د 20 کروڑ روپو بل قسط جاري کړی دی چې د یادې ادارې د چارواکو په وینا په دوه ورځو کې به د کډوالو هرې کورنۍ ته 2000 روپۍ د خپل موبایل سیم په ذریعه ترلاسه شي. د دغه ادارې ویان احسان داور تیره ورځ مشال ریډیو ته وویل چې دغه میاشتنی قسط او هرې کورنۍ ته به 2000 روپۍ د نغدو مرستو لړ کې او د 2000 روپو خوراکي توکي ورکول کیږي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په مزار شریف خار کې تیر ماخام د سپرلیو په دوو گاډو کې چاودنې شوې دي چې لکبلې لګ تر لګه نه تنه وجل شوې دي او دیارلس نور ژوبل دي. د چاودنې زیاتره وجل شوي او ژوبل تنان د سیمې د شیا مسلک سره تړاو لرونکي کسان دي. د رویټرز خبري اجانس ته راپور له مخې په مزار شریف کې د امنیه قومندانې ویان محمد آصف وزیری ویلي چې چاودنې په هغو مسافر وړونکو موټرو کې شوې دي چې په شیاګانو پورې تړاو لري. د رویټرز خبري اجانس له مخې د دغه حملې ذمواري اسلامي دولت یا داعش ډلې منلې ده. تیره اونۍ هم په مزار شریف کې د شیاګانو په یو جومات کې په چاودنه کې یو لستنه بجل شي وو. او بل خبر دا چې اوکراین د اپریل په 18 کې افته د ملګرو ملتونو د مشر انټونیو ګوتریش او د بلغاریا د وزیر اعظم د سفر پر مهال د روس لخوا هوایي برید غندلې او دغه د یو وحشیانه برید په توګه یاد کړی دی. په ټلګرام د کیف خاروال ویلي چې دوه حمله د شیوچینکیوسکی په سیمه ترسره شوې دي. لا هم په دغه حملو کې د مرګ ژوبلې په اړه کوم راپورونه نه دي ورکړل شوي. بلخوا د ملګرو ملتونو د مشر یو نږدې سلاکار ویلي چې دوی محفوظ دي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه. تاسو مشال ریډیو ته غوږیدونکو، په پاکستان کې د رسنیو د حقونو د سار یوې ډلې فریډم نیټورک لخوا د اپریل په 18 د جاری شوي یو ریپورت له مخې د مئی 2020 کال نه تر د اپریل 2020 کال پورې په شپږتیاو صحافیانو حمله شوي. په دې حملو کې وژنه، وهل، ټکول، دړکې ورکول، آنلاین یا آفلاین ځورونې شامل دي. د ریپورت له مخې د تیر یو کال په موده کې څلور خبریالان وژل شوي، نهه تا د وژلو، دړکې ورکړل شوي دي او داسې نورې د ځورونو پیښې هم شامل دي. د دغه ریپورت له مخې د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناکه سیمه اسلام آباد ګرځول شوې ده. دویمه سین صوبه، درېمه خیبر پښتونخوا، څلورمه پنجاب او پنځمه بلوچستان خو شبیده. نور تفصیل د شاهنواز ترکسیناو.
پاکستان کې په تیر یو کال کې د میډیا ادارو او میډیا کارکونکو باندې شپږ اتیا حمله شوي چې پکې څلور خبریالان وژل شوي او یوولس داسې چې ورته د وژلو دړکه ورکړل شوې ده. د فریډم نیټورک په نوم د میډیا د ازادۍ لپاره کارکونکي ادارې د اپریل په 18 د جاري شوي رپورټ تر مخه پاکستان کې تر ټولو زیاتې پیښې د ټي وي چینلو کارکونکو خبریالانو غزت شوي. دغه پیښې د مئی د 2020 نه تر د اپریل 2022 پورې ریکارډ شوي. د فریډم نیټورک ایگزیکټیو ډایریکټر اقبال خټک مشاد ریډیو ته د اپریل په 18 وویل په وژل شوي کې دوه د ټي وي کارکونکي، ولې دوه د ډیجیټل میډیا یا انټرنیټ چینل لرونکي هم شامل دي.
نه ښه کوششونه شوي دي چې ژورنالستان ووژني، زباني کیسونه ته ورکړل شوي دي. خطرناکې علاقې کومې دي؟ د پاکستان افراطي ډلو حکومت اسلام آباد ټولنه زیات خطرناک ټولنه چې په ټولو پیښو کې اووه دېرش فیصده واقع چې دي، پیښې چې دي هغه په صرف په اسلام آباد کې شوي، یعنې دوه دېرش په اسلام آباد کې شوي دي. چې کوم ژورنالستانو سره دغه پیښې شوي دي، یو څلوېښت فیصده ژورنالستانو ویلي دي چې ریاستي خلک یا ریاستي ادارو باندې هغوی شک کړی.
د رپورټونو تر مخه دیارلس صحافیانو باندې قانوني رپورټونه درج شوي، شپږ صحافیان وهل ټکول شوي، پنځه صحافیان زخمیان شوي، شپږ صحافیان گرفتار شوي، یوولس په ناقانونه ډول ډیټین معنی په کوم ځای کې په زوره ایسار شوي او یا بندي کړی شوي دي. څوارلس صحافیان داسې چې ورته آفلاین معنی په مخامخ وینا یا د چا په واسطه او آنلاین معنی د ټلیفون، انټرنیټ یا د ایمیل د لارې دړکې ورکړل شوي. په دې کې درې زنانه میډیا کارکونکو باندې هم دغه شان بریدونه شوي چې پکې آفلاین ځورونه هم شامل ده او ورته د خطرناک رد عمل دړکې هم ورکړل شوي. د رپورټ تر مخې په وژل شوو کې یو حسنین شاه چې د لاهور پرس کلب مخې ته د نامعلومه موټرسایکل سپرو لخوا د جنوري په 2020 کې وژل شوی، د ټي وي چینل سره یې کار کاوه. دویم محمد زاده اګروال چې په ملاکنډ کې د وسلوالو لخوا په نومبر 2020 کې وژل شوی او دریم د مدیر کراچی ناظم جوکی وو چې هغه هم د نومبر په 2020 کې د تشدد وروسته وژل شوی او څلورم شاهد زهري نومیده چې دی یو ټي وي چینل سره کار کاو. د اکتوبر په 2020 کې په هب بلوچستان کې په بمی چاودنه کې وژل شو. په وژل شو کې محمد زاده اګروال او ناظم جو کې سټیزن جرنالیست او یاداسي چې په انټرنیټ او سوشل میډیا خپل چینل وي په هغه به معلومات او رپورټونه خورول. اقبال خټک مشال ریډیو ته وویل که د یو چا د صحافي په رپورټ اعتراض وي باید قانوني لار خپل کړي، دا نه چې وایي زوروي.
که چېرې د څه غلط رپورټ را مخته شوی دی نو د څو ادارې او تنظیمونه شته سرکاري څه تبا چېرته مالته دغه رپورټ په خلاف خپل شکایت درج کولی شو، په دغه شکایت باندې دغه اداره عملي ګام پورته کولی شي او دغه ژورنالیست یا دغه میډیا ادارې نه پوښتنه کولی شي او هغې سزا ورکولی شي، جرمانه لګولی شي یا بندول بندش پوره کولی شي.
د رپورټ تر مخې د اسلام آباد وروسته دویمه خطرناکه سیمه د سند صوبه ده، درېمه خیبر پښتونخوا، څلورمه پنجاب او تر ټولو کمې پیښې په بلوچستان کې رپورټ شوي. اقبال خټک وویل بلوچستان داسې نه ده چې ګینې هغلته د صحافیانو لپاره حالت ډیر ښه دی، بلکې هغلته صحافیان په خپل خبرونه سنسر کوي یا د څار لاندې راولي. د ریپورت تر مخه دوه پیخي د نان سټیټ اکټر یا داسې لکه وسلوال او یا نور لخوا شوي، درې پیخي د سیاسي ډلو یا سیاستدانانو لخوا شوي، درې پیخي د جرم کوونکو ډلو یا کریمینل ګینګز لخوا شوي، او دوه ویش پیخي مکمل د نامعلومو خلکو لخوا. نامعلومه معنی داسې چې نه د معلومه د ریاستي ادارو کړي، جرم کوونکو ډلو کړي، سیاستدانانو کړي او کوبل چا. رپورٹ کې زیاته شوی یو شپې خې بیا د ادرز لخوا شوی. ادرز یا نور معنی دا چې دغه پیخو کې جاګیردار، لینډ لارډز یا جایدادمن خلک، کاروباریان، وکیلان او نور شامل دي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو راځي وی بلی موضوع ته. د پاکستان په کراچۍ په هنتون کې د اپریل په 26مه نیټه بریث کې د وژل شوو درې چینایانو، یو پاکستانی وګړي د وژنې سیمواري بلوچ وسلواله ډلې بلوچ لیبریشن آرمی منلې ده. دا لومړی ځل نه دی چې بلوچانو وسلوالو ډلو چینایان په نښه کړي دي، بلکې تر دې وړاندې هم په کراچۍ او بلوچستان کې پر چینایي وګړو حملې شوې دي، خو دغه بریدونه د پخوا په پرتله له 2013 کال راهیسې زیات شوې دي. خو پوښتنه دا ده چې بلوچ وسلوال ولې پر چینایانو حملې کوي؟ په دې اړه تفصیل زموږ د همکار عبدالحی کاکړ نو.
د پاکستان تر جوړېدو وروسته په تیرو څلور اویا کلونو کې ځینو بلوچو وسلوالو ډلو په مختلفو وختونو کې 15 ځله د ریاست پر ضد وسله پورته کړې ده چې پر ضد یې هر وار حکومت پوځي عملیات کړي دي. دغه ډلې وایي چې په 1948 کال کې پاکستان د بلوچانو آزاد کلات ریاست د یو جبري تړون لمخي په ځان کې شامل کړی وو، او دوی غواړي چې بلوچستان بیرته آزاد کړي. خو د پاکستان حکومت دریز دري چې د هغه وخت د کلات واکمن میر احمد یار خان او د پاکستان د گورنر جنرل قائد اعظم محمد علي جناح د تړون لمخي کلات ریاست په خپل خوشه په پاکستان کې ورګر سوی وو. خو کوه قتل سین او په تیرو څلورو وسلوالو جګړو کې بلوچو ډلو به یوازې د پاکستان تاسیسات یا امنیتي ځواکونه په نښه کول. خو په 15مه هغه کې چې په 2000 لومړي کال کې پیل سوی، دوی پر چینایانو هم حمله کوي. په تیرو 18 کلونو کې بلوچو وسلوالو ډلو په بلوچستان او کراچۍ کې پر چینایي وګړو او ګټو باندې شاوخوا اوه حمله کړې دي. چین په بلوچستان کې د گوادر بندر ترڅنګ په مختلفو سیمو کې پنګه اچونه کړې ده. پښتانه دا ده چې بلوچي وسلوالې ډلې پر چینایانو ولې حمله کوي؟ د دې پښتنې جواب په کوټه کې میشت د سیاسي او پرمختیا چارو په رفیع الله کاکړ راکوي.
د بلوچ وسلوالو موقف دا دی چې دوی پاکستان ریاست هم دلته نه پرېږدي، چې هغه وایي زمر د سایلو د وسایل استحصال کوي، او دا د نوي د یوویشتمې پېړۍ یو استعماري قوت دی. چین چې دی نو چین دی وایي دا امپیریالیزم یا د استعمار هغه د یوویشتمې پېړۍ دی هغه غټ جدید شکل دی. نو چین د ریاست ملګری دی، دا زمر سایلو وسایل ته قبضې پلان جوړ کړی دی. بلکې چې دا د نواب بوکتی د شهادت مخکې په مکران کې چې هغه شروع سو نری ټکو ټوک هغه وخت شروع سو، هغه هم په هغه کې اول ټارګټ د دوی هغه وخت هم د چین کسانو انجینیر د ټارګټ کړو.
چین دا وخت د بلوچستان د چاغي د سندک سروزرو او میسو پروژه چلوي. په حب ضلع کې یې برېښنا کور جوړ کړی، خو تر ټولو لویه اقتصادي شکیلتیا یې په گوادر بندر کې ده. د چین پاکستان اقتصادي راهداري له مخې د هیواد په گوادر کې خپل اقتصادي فعالیت نور هم پراخ کړی دی. چې ورباندې نه یوازې بلوچ وسلوالې ډلې، بلکې هغه بلوچ سیاسي ګوندونه هم نیوکې کوي چې په وسلواله جګړه باور نه لري او د پاکستان په آئینی او سیاسي چوکاټ کې د حکومت غوښتنه کوي. خو د بیلتون پالو وسلوالو ډلو او بلوچ سیاسي ګوندونو کې یو واضح فرق دا دی چې وسلوالې ډلې غوښتنه کوي چې چیندي په بشپړه توګه له بلوچستان ووځي، خو سیاسي ګوندونه بیا غواړي چې چیندي په بلوچستان کې پرمختیایي کارونه وکړي، البته په کې دي ځای بلوچستان ته ونډه ورکړي. د نېشنل ګوند د اطلاعاتو سیکرټر جان محمد بلیدی د اپریل پر 28مه نیټه مشال ریټول چې دوی دا ګڼي چې بلوچستان او پاکستان دومره وړتیا او ټکنالوژي نه لري چې په خپل پر لویو پروژو کار وکړي. نو ځکه د پوینه باید چین دا کارونه وکړي، البته پکی ځای خلکو ته ونډه ورکړي.
هماري سوچ یې ده کې هم سمجھ رہے ہیں کہ جو بھی کام کرے گا یہاں کے مقامی لوگ
موږ دا فکر کوو چې څوک هم دلته کار کوي باید د ځای خلکو ګټه خوندي کړي، په کاروبار او مدن کې د خلکو او بلوچستان ونډه وي. او موږ ته د چین لخوا دغه څه کول په نظر نه راځي. چین په گوادر کې یو سړک جوړ کړي او هغه یې هم بند کړي دي. دوی هوایي ډګر جوړ کړي، له هغه سره د خلکو هیڅ ګټه نه ده تللې. دوی په مدن نوکر سرمایدارو او روزګار کې برخه نه لري. ځکه خو چې د چینایانو پر ضد کوم اقدام کیږي نو د خلکو له چینایانو سره همدردی نه وي.
جب ان کے خلاف کوئی اقدامات ہوتی ہے تو لوگوں کی ہمدردیاں چائنیز کے ساتھ نہیں ہوتی.
خود پاکستان ریاست بیا پر چینایانو د بلوچو وسلوالو بریدونو ته په جلا نظر ګوري. پر له پسې راغلو حکومتونو تل دا تور پوری کړی چې بهرنی هیوادونه د بلوچو وسلوالو تر شا لاست لري او نه غواړي چې د چین او پاکستان تعلقات پیاوړي شي. د بلوچستان د مواصلاتو وزیر سردار عبدالرحمن کتران د اپریل پر 28 نیټه مشال ریډیو سره د مرکې پر مهال تور پوری کړ چې د پاکستان ګاونډیو هیوادونو بلوچستان په جنگي سیمه بدله کړې ده.
بلوچستان ترقی کی راہ پہ گامزن ہے اور پھر وار زون بنا ہوا ہے.
بلوچستان د ترقی پر لوری روان شوی دی خو په جنگی سیمه بدل شوی دی. افغانستان، ایران او هند په ګټه له بلوچستان جنگی سیمه جوړه کړی ده. وسلوالو ته له بهر پیسې ترلاسه کیږي. نن سبا د یو کلاشنیکوف قیمت 2.5-3 لک دی. دغه سده یو کارتوس بیا 100-200 روپۍ ده. نو که یو څوک دومره ښه مجهز وي په غره کې کینی او له ریاست سره ډغره وهي نو معلومه خبره ده چې زموږ دښمن ملکونه که هغه هند دی یا بیا د افغانستان د خاورې پر استعمالولو سره زموږ پر امنیتي عسکرو بریدونه دي. دوی نه غواړي بلوچستان او پاکستان پرمختګ وکړي.
خو بلوچو وسوالو ډلو تل دا تورونه رد کړي چې ګواکې دوی د بهرنیو هیوادونو په لمسون د پاکستان پر ضد وسلواله جګړه کوي. د بلوچستان د چارو پوهان دا فکر کوي که په صوبه کې د چین لخوا په روانو پرمختیایي پروژو کې ځایي سیاسي مشران په اعتماد کې واخیستل سي او پکې خلکو ته زیاته ونډه ورکړل سي نو شاید د چینیانو پر ضد حملو کې په پرتلیزه توګه لږ څه کمی راسي.
دا مشال تر څنګه وسه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
د مشال ریډیو تر څنګه سه اوریدونکو راځو. یو بلې موضوع ته د پاکستان نوی مرکزی حکومت وایي د خبرو لاري په قبایلی سیمو کې امنیت پر ځای کول غواړي. د وزیر اعظم شهباز شریف په حکومتي کابینه کې شامل د قبایلی ضلع کور می استاد ساجد حسین توري وایي حکومت یې پلان لري چې کوم مسلوال خبرو ته چمتو دي له هغو سره خبرې وکړي. خو د دفاعي چارو پوه محمود شاه وایي چې امنیت پر ځای کولو لپاره باید بې توپیره عملیات وشي. افغان طالبانو په وار وار ویلي دي چې هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان ځمکه د بل کوم هیواد پر ضد استعمال کړي. نور تفصیل د اسرار علم مومن نو.
د پاکستاني وزیر اعظم شهباز شریف په حکومتي کابینه کې شامل د قبایلي ضلع کرمې استاد ساجد حسین توري وایي په قبایلي سیمو کې مخ په زیاتېدونکې بدامنۍ باندې غونډه کړې. د پیپلز پارټۍ ساجد حسین توري چې د بهرنیو پاکستاني وګړو او انساني وسایلو پرمختګ وفاقي وزیر دی پرون یې مشال ډو ته وویل چې په 28 اپریل په اسلام آباد کې د قبایلي سیمو پارلماني استازو په غونډه کې پریکړه وشوه چې په سیمه کې د امنیت پر ځای کول لپاره به له قبایلي مشرانو سره مشورې کوي. که څه هم نوموړي نور وضاحت ونه کړ خو زیاته یې کړه چې کوښښ به کوي له وسلوالو ډلو سره د خبرو د لارې په سیمه کې امنیت پر ځای شي.
جنگ د مسلو حل نه لري. نو دې وجې نه مطلب دی چې محکم مطلب دی چې مذاکرات شوې دي، جرګې پکې شوې دي، خبرې روانې وي.
قبایلی ضلعو او بنو په جانخیلو کې روان کال تر دې دمه څه باندې 15 هدفي بریدونه رپورټ شوي دي چې د زیاترو ذمہواري تاریخ طالبان پاکستان منلي. په دې بریدونو کې لسګونه ولسي وګړي، پولیسان او پوځي سرتیري وژل شوي دي. که څه هم حکومتي شمیرې نه دي خبرې شوي خو د مشال ډیو خبریالان وایي چې روان کال په باجوړ کې شاوخوا شل، جنوبي وزیرستان کې شل، شمالي وزیرستان کې 15 او خیبر کې 10 او بنو په جنخیلو کې شاوخوا شپږ هدفي بریدونه شوي دي. د اپریل په 28 درې هدفي بریدونه ترسره شول چې پکې په باجوړ کې د جمعیت الاسلام مفیدل مخکخ سیاستوال مفتي بشیر محمد، د بنو په جنخیلو کې د شیرزلی په نوم یو کس او په شمالي وزیرستان کې د افسي ځواک یو کارکونکي وژل شول. که څه هم ساجد حسین توري وایي چې د نوي حکومتي کابینې غړو په 19 اپریل سوګند پورته کړې او د امنیت پر ځای کولو کې به وخت لګي خو د پاکستان پوځ پخوانی بریګیډیر محمود شاه په 28 اپریل مشال ډو ته وویل چې امنیت پر ځای کول د ولسي حکومت کار نه دی. د په خبره پوځ ته پکار ده چې له افغانستان سره پر پوله داسې ګامونه پورته کړي چې له هغه هیواد پاکستان تر طریقه طالبان پاکستان او نورو ډلو د وسلوالو د ورتګ مخه ونیول شي. دا وایي باید پوځ په قبایلي سیمو کې د ټول ټولو وسلوالو ډلو پر ضد بي توپیر عملیات وکړي.
زما په خیال موږ سره پوره د سټیټ پاور چې کوم دی هغه استعمال کیږي مسلې لپاره دا به ختم شي. د حکومت پاکستان پوره طاقت لري دا بارډر ورته بند کړي.
خود پیښور پونتون د جرنالیزم څانګې استاد ډاکټر سید عرفان اشرف وای په قبایلی سیمو کې د وسلوالو د مخنیوي لپاره څو واري پوځي عملیات شوي خو څه نتیجه یې نه ده ورکړې. نوموړي په 28 اپریل مشال ډو ته وویل کله نه چې پروسه کال افغان طالبانو افغانستان نیولې نو په پاکستان کې د طریقه طالبان پاکستان بریدونه زیات شوي دي. نوموړی وای اسلام آباد ته پکار ده چې په کابل کې له افغان طالبانو سره خبرې وکړي او هغوی پر دې رضا کړي چې خپل ځمکه د پاکستان خلاف استعمالېدو ته پرېنږدي. عرفان وایي که یو خوا افغان طالبان د طریق طالبان پاکستان خلاف له دې کبله پوځي عملیات نه کوي چې دواړه یوه نظریه لري او په شریکه یې د امریکا خلاف شل کاله جګړه کړي، نو بلخوا پاکستان چې غواړي کابل کې د طالبانو حکومت ختم نشي له افغانستانه په پاکستان کې کیدونکي وسلوال بریدونه په نړیواله کچه نه راپورته کوي.
نو دا مطلب دا ده چې کم طالبانو په دوها اکارډ کې اګریمنټ کړی و دنیا سره چې د افغانستان ځمکه به د ګاونډي ملکونو په ضد نه استعمالیږي، هغه کې طالبان ناکام شو. نو څه ناکام شو نو دا خو پاکستان طالب سره سره نړۍ سره هم دا مسله اوچته ویشي چې ولې د افغانستان د اړخ نه په مبریدونه کیږي خو پاکستان نه کوي. ولې سر پاکستان په افغانستان کې طالبان غواړي او همدا کسیس طالبانو ته پته ده چې موږ د اسلام آباد کمزوري یو، نو د دې حل ډېرې وجه نه نروزي.
که یو خوا په قبایلي سیمو کې هدفي بریدونه زیات شوي او د سیمې اولس یې د مخنیوي لپاره وار په وار مظاهرې کړي، نو بلخوا پوځي او انتظامی چارواکي وایي چې د مخنیوي لپاره یې عملیات کړي او لسګونه وسلوال یې وجلی دي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته اوریدونکو راځو یوې بلې موضوع ته. په پیښور او خوشا سیمو کې میشت افغان وګړي شکایت کوي چې په دې وړوکي اختر کې د خپلو خپلوانو سره په یو ځای اختر لمانځلو نه محروم دي. دوی وایي په تورخم کې ډېره سختي ده او بغیر اسنادو پرې څوک سفر نشي کولی. دوی وایي په خوا به پیښور نه خلک ډېر په اسانه جلال آباد او کابل ته تلل راتلل او په یو ځای به د اختر خوشحالۍ لمانځلې، خو اوس ډېر کلونه وشول چې یو بل سره یې نه دي لیدلي. د تورخم انتظامی چارواکي وایي چې د پولیس سنبالولو د پالیسۍ لاندې د وفاقي حکومت په وینا چاته اجازه نشي ورکولی چې په تورخم د پاسپورت او یا د ویزې پرته تګ راتګ وکړي او دغه ګام یې د وسلوالو د تګ راتګ د مخنیوي او امنیت په خاطر پورته کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د فرهاد شینواری نه.
افغان وګړي وایي چې په تورخم دروازه د سفاري بندیزونو له امله د وړوکي اختر کې نشي کولای چې له پیښوره جلال آباد او کابل ته لاړ شي او لاغې اړخ نه خپل خپلوان پیښور ته راشي. دوی وایي پخوا به په تورخم کې دومره سختي نه وه او په اسانه به تلل راتلل، خو اوس پاسپورټ او ویزا شرط شوي او هر تن دا وس نه لري چې پاسپورټ او ویزا واخلي او د افغانستان او پاکستان ترمنځ پرې سفر وکړي. په پیښور کې میشت یو افغان وګړی حاجی رفیق مشال ریډیو ته وایي چې د زوی کوژدنې شوي خو واده ډېر وزنډېده او په دې اختر کې مېرمن ته خواږه هم نشي ور وړی.
افتخار په نامه مشر زوی مې ده، کابل کې د هغوی ته کوژده مې تور لورې ده او تر 15 کالو شو دغه اوس د ویزې مسلې دي، مونږ ته ډېر مشکلات زیات شوي دي. ډېر زیات واده اوس نشي کېدای چې چاته ویزه مونږ ته ور نه کړي، مونږ هغه سره کوم پاسپورټونه هم څوک نه ورکوي. مونږ ته کوژده ده د اختر مخامخ ده چې د دوی ته سامان ویسو، بټیان ویسو، کلچې خواږه ده شین ویسو، مونږ ته مشکلات ده نشو وړي.
په تورخم کې د سفري بندیزونو نه متاثر شوي ځنې نور افغان وګړو هم را سره خپل احساسات شریک کړل.
نوم زکی الله، جلال آباد نرودات ولسوالۍ. یاره اوس خدا سیدا چې کوم هلته دی غلطه پاتې دی، چې کوم دلته دی غلطه پاتې دی، تک را تک بس یو بل سره ملا سینځلې دی. هم مخکې اخترونه ډېر په خوشحالۍ او ډېر په خوند و، خپل خپلوان به راتلل، موږ به هم تلو راتلو. نو چې لاړ شو بیا خو را تک مشکله ده، ول پاسپورټونه مسلې دي، بیا به مجبور یو هغسې په کوټه به راځو. نو خو خپل خپلوان هلته پاتې شي، ورونه مور چې هلته یې، پلار هلته، نو اختر به څه خوندي.
نو مخکې لاره نرمه وه، خل به تله راتله، اخترونه به ډېر ښه تېرېده، ډېر خوشحاله. اوس دې الله تعالی پکې خیر واچي، خدا زمنگ د حکومت نه د اغه خو د دی خوانه ډیر دا خبر از موږ زړه دی چې دی داخل کې مسافر دا اغه خوانه مرا پری دی او د دی خوانه پری دی د دی خوانه تذکری باندې مخ کې پری خودل اوس بیا وې بندیز دی وزه پنځه ورځې د پاره بیا دغه ور کړی دی بے بندی نو دا زمونږ او پاکستان او د افغانستان خو سر نه رغیږي خور او خوریاد سره سره رښتې کړي او بل سره
د لنډی کوتل مرستیال کمشنر او د تورخم فوکل پارسن اشرف الدین وای چې د اپریل 9 نیټې پورې په پاکستان کې ایسار شو افغان وګړو ته اجازه ورکړي چې په تورخم دروازه افغانستان ته واوړي او له هغې وروسته به بیا دواړو خواو ته یوازې په پاسپورټ او ویزه باندې زیراځي په 2018 کې پاکستانی چارواکو د پولیس سمبالولو پالیسۍ لاندې په تورخم کې د بغیر اسنادو په تګ را تګ باندې بندیز لګولی او دې سره د خلکو په دوه طرفه تګ را تګ کې ډیر کمی راغلی د پاکستان امنیتی ځواکونو په بیا بیا ویلي چې په تورخم یې پاسپورټ او ویزه دې لپاره شرط کړي چې هلته د وسلوالو د تګ را تګ مخه ونیسي او دغه ګام یې د امنیت په خاطر پورته کړی فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو راځو یو بل موضوع ته په خیبر پښتونخوا کې په صحت کارت د علاج ته مستقل کولو لپاره د خیبر پښتونخوا کابینې دې ته قانوني شکل ورکولو فیصله کړې حکومتي چارواکو روانه اونۍ ویلي چې د صوبایي کابینې نه د منظورېدو وروسته به دوی په دې اړه په اسمبلی کې قانون سازي هم کوي د چارواکو په خبره د دغه وروسته به خلک کولی شي چې په مستقله توګه په صحت کارت خپل علاج وکړي او د دغه سهولت نه ګټه پورته کړي بلخوا که خلک دغه حکومتي ګام ستایي نو دا غوښتنه هم کوي چې باید په صحت کارت کې او پی ډی او یا د ډاکټر لخوا عامه کتنه او د دوایانو خرچه هم شامل کړي شي نور تفصیل د شبیر احمد جان نو
د اپریل په 20مه د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان په مشوره کې د صوبایي کابینې غونډه کې د نورو پریکړو ترڅنګ دا پریکړه هم شوه چې صحت کارت ته به قانوني شکل ورکول شي چې د صوبې ولس په مستقله توګه خپل ویړیا علاج جاری وساتي د کابینې غونډې وروسته د خیبر پښتونخوا د صحت او خزانې صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه په ټولنیزو رسنیو خپل یو ویډیوي پیغام کې په دې بابلا ویلي چې کابینې منظوري ورکړه او زر به د اسمبلی نه په دې اړه قانون هم پاس کړي
صحت کارت پروګرام کو پرمننت کور دینے کے لیے ہم نے آج کابینٹ سے صحت
کارت پروګرام مستقلولو لپاره موږ د کابینې نه یو قانون پاس کړو د کم دلاندې چې په خیبر پښتونخوا ولس همیشه لپاره خپل علاج د صوبې په سرکاري یا شخصي روغتونونو کې وړیا کولی شي او ان شاء الله د ورځې وروسته به دا قانون د خیبر پښتونخوا اسمبلی ته وړاندې کیږي او منظوریږي به هم او صحت کارت پروګرام به همیشه لپاره خوندي شي او زموږ د صوبې چې کم وګړي دي دوی به هر ډول درملنه د ټولو هسپتالونو نه کولی شي او دا صحت کارت پلس د ټولو لپاره دی او ټوله صوبه کې دی
یہ صحت کارڈ پلس پروگرام جو ہے یہ سب کے لیے پورے پختونخوا میں
پتہ صحت کارڈ باندھے دخپل کورونا دغڑ علاج کون کی محمد کاشف وائی چھ ڈیر غورا سہولت تھی اور مستقل شو نو بیا خڈیر خدے خوائی زن رختنون کے خصوصی طور کا پرائیویٹ یا شخصی کی ستون جیوی نبایت حکومت ڈیڑھ ہفتہ ہم عملر نہ بکڑی
زمون دا کورونا دا دو تنو علاج پر صحت کارڈ باندھے تروس وقت پورے شوی دے چاہ انتہائی گران علاج نو یو آپریشن ہو او یو چگم دے نو سخت تب وا چې پاغه باندې ډېر زیات پیسې ولګې دي زموږ بلګې دي خو هغه چې صوبایي حکومت مو تر صحت کارت په شکل کې هغه ټول علاج او د اپریشن سامان زموږ لا فری را کړی دي او موږ خپ پورا مطمئنه وو
وړې وړې مسلې هم د لوکل هسپتالونو نه په بازي هسپتالونو کې بازي علاجونه یا بازي اپریشن په دې باندې نه کیږي په کار چې دغه لخت هم پورا خیال وکړي شي چې دغه مسلې هم ختم شي بل د دې مستقل کېدل په قانون سازي سره دا خدای د پاسو هم ډېر قدم دی
محمد وصال چې د صوبې په بل روختنونو کې ډیوټي کوي او یو شخصي دوایانو کمپنۍ کې منیجر دی وای چې صحت کارت ډیر ګټور سیز دی خو کمې پکې دادې چې کم عام او پی ډی کې روزانه په زرګونو مریضانو کتنه وي یا د ډاکټرانو معاینه دوایان یا ټیسټونه او یا ایکس رې نو دا پکې نشته دی نو پکار ده چې دا هم پکې شامل کړي ځکه نو هر بیماری له سړی داخليږي او نه هر چاته د اپریشن ضرورت وي
صحت کارت چې کم دی د غریبانو لپاره ډیر پیدمن دی خو صحت کارت کې دا مسله را چې پاغي کې نور علاج کم دی ډیر نکیږي لکه دا ډاکټر معاینه پکې نکیږي دا غی نه علاوه ایکس رې وستلی هغه پکې نکیږي دا ویانې غشتلی هغه پکې نکیږي نو چونکی دا سیزونه کو پکې اوم شروع شو نو صحت کارت باندې به غریبانو ته ډیر زیاته پیدا ملو شي
دا پام ورده چې صحت کارت پلس باندې هر کورنۍ هغه علاج وړیا کول شي کوم ناروغي لپاره چې مریض په روغتون کې داخله ول شي چې پکې اپریشن هم شامل دي. د سرکاري شمیرو تر مخه د خیبر پښتونخوا 2.2 میلیونه کورنۍ د صحت کارت نه ګټه ترلاسه کوي او هر کورنۍ د کال 10 لک روپیو پورې علاج کول شي. ولې د حکومت په دې پروګرام باندې د کال 48 اربع روپیه خرچه راځي؟ شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
اوریدونکو، د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف پرون د خپل وفد سره د مدینه منورې مسجد نبوي ته رسیدلی او هلته یې پر روزه رسول حاضري کړې. نوموړی په 3 ورځنی سفر پرون سعودي عرب ته رسیدلی. د پنجاب اسمبلی سپیکر چودھری پرویز الهی تیره ورځ د صوبایي اسمبلی د غونډې د پیل لږ ساعت وړاندې اعلان وکړ چې د اسمبلی غونډې د مئی میاشتې د 14 نیټې پورې ځنډولې ده. تمه کېده چې په پرونۍ غونډه کې به د مرستیال سپیکر دوست محمد مزاري خلاف پر عدم اعتماد رائے اچول کېدی. او په پاکستان کې د رسنیو د حقونو د سار یوې ډلې فریډم نیټورک په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي چې په هغه هیواد کې په تیر یو کال کې د مختلفو رسنیو د دوی د کارکوونکو او خبریالانو خلاف 6 اتیا د تشدد او زورونو بیلابیلې پیښې رپورټ شوې دي. او اوس هم راځو 19 پروګرام د مشال راډیوي مجلې ته. دا پروګرام ستاسو لپاره زموږ همکار نجیب عامر جوړوي.
د مشال رادیوی مجله. د مشال رادیوی مجله ګران اوریدونکو، د نجیب عامر سلامونه ومنه. دا نه هم په خبرونه کې درته مرکه او شیرونه وړاندې کوو. نو که وخت در سره وي، را سره پاتې شئ او خپل ادبي تنده د هنر له زرینې چینه ماته کړئ. فرشته بهار یو ځوانه لیکواله او شاعره ده. هغه د خیبر پښتونخوا د کرک د لتمبر سیمې اوسیدونکې ده. د الف جان خټک یې په گاوند او چم مالت کې لویه شوې. دا پیغله له 1300 کلونو راهیسې ادبي هلې ځلې کوي. د نوموړې د نثر کتاب لا تر اوسه نه دی چاپ شوی، خو د شعرونو ټولګی چاپ شوې ده چې چغار مې اوره نومېږي. مالا نوموړې سره د مشال رادیوي مجلې لپاره خبرې کړي چې دلته درته وړاندې کوم، او دا یادګیرنه هم در کوم چې د مرکې په منځ منځ کې د فرشتې بهار سو پارچې شیرونه هم د هغې په خپل غږ کې اورېدل شي.
ډېره مننه چې ماته مو په پروګرام کې بلنه راکړه او قیمتي وخت مو راکو. زما تعلق د ضلع کرک لتمبر سره دی، او زما په کورنۍ کې صرف زه یوازې شاعر یم، بلکې کورنۍ کې نه، پوره سو کلو کې زما صرف تعلق د شاعر سره دی. نور به خو مخې ته شاید نه راغلی. جی
فرشته بهار څومره وخت نه شاعري کوي؟
جی مشومتوب نه د سو غنه چې کوم، هو مشومتوب کې به صرف ټاپلي کلامات کوټلي کلمه مې کول او هم اتم دوران کې، او نثر به مې زیات لیکو. خو بیا په 2013 کې مې باقاعده د شاعر آغاز وکړو.
صحیح. نو تر اوسه مو څومره شاعري کړې ده او دا چیرته چاپ شوې ده؟
او ډومبې هم چې شاعری کوله، او فیروزان صدیق للا برات په اخبار کې چاپه ولا، وحدت اخبار او هیواد اخبار، دا وسی کمې مجلې چې دي د پښتو پاسون شو. پښتون کې هم بعض وخت لیکل راغلي دي. بیا کتاب ترانم، کتاب کې مې خپل شاعری بند کړله 2021 کې اپریل میاشت کې.
کتاب مو چاپ شوی، په دې اړه کاروونکو ته معلومات ورکړي. کتاب مو سنو میږي، په دغه کتاب کې څه سدي؟
زما کتاب په کال 2020 اپریل میاشت کې چاپ شوی دی، چهار می اور په نوم باندې. او نثر سوري نظم دی پکې، ټپای زدا پکې، غزل پکې.
صحیح صحیح. او نو کول شي فرشته بهار زمون اوریدونکو ته د خپل کلام سره نمونه واوروي، سه غزل ورته وسوروي؟
صحیح ده. غزل د سر شریکومه
مهربانه.
دسترګو می د اوخ کو یو بهیر راز وړند شوی. دسترګو می د اوخ کو یو بهیر راز وړند شوی، زما د ژوند پتار زما تقدیر راز وړند شوی. نا دا د سوار لسمی د سپګمای رڼا خونه ده. نا دا د سوار لسمی د سپګمای رڼا خونه ده. نا دا په اسمان ستا د مخ تصویر راز وړن شوی. ای مړه د مرهم په لاس آزادی کلا دردا اے مر د مرہم پلاس آزادی کلا دردا دزڑ می دزہمونو زنجیر راز وڑن شوی داتے چ دخپل ہتا گانو احساس نکڑے داتے چ دخپل ہتا گانو احساس نکڑے دا زیم تا احساس چ می زمیر راز وڑن شوی اشنا چ لاس نیولی می بوزی د زڑگی کورتا اشنا چ لاس نیولی می بوزی د زڑگی کورتا دا خوب برختیا نشی دا تبیر راز وڑن شوی
خلی شیرونه دی او درته وای چې فرشته بهر لچانه اصلاح خلی شیرونه شیر چې کلولې کوي ډایرکټ کی چرته پوسټ کوي کنه سوګی درته اصلاح کوي
او اول کې خو مسله را تدا او چې په نظم سوري په دې وزن باندې نه پوهې دما وزن کې را تډی را مسله وا بیا اسلم سلیک سے کم سندرغاړي چې دی اگر ماں تبھی لچستہ سو خیال ڈے رخ کو لے دے ہوتا سچ دے کم شروع نہ فسٹ کرے دے کے وزن کے مسئلہ دا
خج
بیا زدا اگر سر ملگری شما پا فیس بک بناڑائی باندے آگے کے ملگری شما نو آگے کے بیا اگر سر دا مرستا اکڑلا آگے نا پس بیا دا چا سر دا سید دا گنے دے کڑے خو صدق للا سرم بدا مشورہ کولے چی دا شیر زسنگ کما باز وقت دا شیر باو زما آگا با سخت دریزی بیلر اللہ سخت پاو آگا برا تا دا نرم اولو دا گر اکڑا مشورہ راکڑا چی دا شیر تا سو نرم لفظونو کی راوڑے لیکن زمان دے دا گر شیر رو دا سی چی زمیر یا مرد ایمان طور تا بخائے زمیر یا مرد ایمان طور تا بخائے مونس پسی نکی گی کفر والار دے اگا ما تاویلی چی دا تا سو نرم کی بیا ما دا دا سکو زمیر یہ مرد ایمان طور تباہ ہے مونس پسینے کی گی منکر والا آر دے نو دا سے استاز با میں لرے لیوی او اس الحمدللہ پخپلہ باندے دا گا کوما
صحیح اس چیتا پخپلہ
اصلاح دا پخپلہ
اصلاح پخپلہ کولیشی او خپل شیرونا پا سوچا بنا خلکو توڑاندے کولیشی دا نو شاو خواستا سو پسیما کی دا نورو جنکو سر چی دا شیر و دب سر علاقہ لری خو دا غوی هنر تراشل شوی نا دا کومک کوی اگوی سر
او ز یو جنیدا سبق کینه دی ویلین الوست دا خوري خپل تخلیک کی ډیر زیات خپل تخلیک کی خیال به انتها خپل دیږي کی دا مسله شته دی
صحیح
اگې کتاب مونږ واړو چې چا پکو او راتلون کی کال کی یا پدی روان کال کی او کدا وخت ز د بابا غم و هلما یا تکلیف را تا ها سمه واچا اگې کتاب کی غلطه او با سماټی کی کمال لا رات ویلی چې دا تاسو سم کی او سل گئی پنوم بندی شاعری کئی
صحیح
او کوشش پمی چی داگے سرا گا حکم د سنور ہم سوجی نہ کشتا پہ خیال کی ملی چا گے سرا خوری حکم
صحیح فرشتہ بہار جی نہ کو د پارا پ پختونخوا کی شاعری کول آسان کر دے ک گران
بے انتہا گران کر دے
ولی
او ولی دا سی چی جی نہ کہ یو خو چی د کلم پ جواب باندے شیر خود مین او د جنان خبر نه جوړ شوی دے چی دا کوي نو بد ور تخلق گوری او بل ادا چی اگی تخ مہا دس نظر کی گی چی دا ضرور مینا شوی دا یا بل سمسل دور سر او کاغا دسی می ہومنا او بیا دا گی سر چی دا قرآن امرستنی بیا ہوا تا باہر دنیا دی رضیات سختی او چی دا قرآن امرستنی نو بیا ورطا یو سن اساسا نی
تا سر سمر امرست اصل دا دخپلی قرآن
ځکه د ځان په حق له او ایما نو ما سره په شروع کې د هیڅ چا مرست نه واه تر دې چې زما صرف دوه خويندې هغه په ما باندې خبر وي چې دا خور تخلیک کوي زمونږه خور تخلیک کوي او ما به دا هر ټول کرونه به ما په پټه باندې کول یو زما کشر ورور دی هغه ما باندې خبرو بیا په دې 2022 کې ما خپل ورور ته وویل مشر ورور ته مې وویل شپږ میاشتې مخکې خبره ده ویرېدم ډېره سخته ویرېدم چا به ما ته څه وایي او څه تصور به وي هغه ته چې کله ما وویل په موبایل باندې هغه راغلو ډېر زیات خوشحاله شو لاهور کې پاتې کېږي زما کتاب یې وکتو وای نه زه ولم او بیا د کور د وتلو لکه ادب په سلسله کې د کور نه وتل دا خو بیخي ناممکنه وه زما دپاره او زما کتاب ته چې کله د کلثوم زیب بی بی طرف نه کوم پروګرام کې ایوارډ جو شو اگې ما په ټلیفون کو اگې ما ته ویل چې ته برازي نو ما د سې د خلینو وته وختل چې سم د بیغه ما شزا بدر زم نو شاته مې په ځن پر سم ډېر وخندل ما ویل چې دا خو د دې سورته ویلې دا خو نه ممکنه خبره ده بیا ما ورته ویلي چې زه مې ورور ته وایم. نو ما ورور ته وویل هغه ته ما رښتیا خبره ده چې هغه ته ما دا وویلي چې ته سو بنا ورته وکړي ځکه چې زما د کور حالات ډېر زیات سخت دي او بنا ورته وکړي. هغه ما ته ویل نه بنا به ورته نه کوو زوه
صحیح.
او بیا بړومبۍ ځل زما تګو د ورور سره او خوشحاله شوم اجازه یې راکړه. اوس راته هغه ټول تکلیفونه نشته ختم شوي دي.
صحیح. نو اللہ دیو کی چھے لان اوڈیر پر مختگو کی اس چھے دا قرآن امرست ہم در تحصیل دا تاسو نبا مانے نو کچھ مانے مقیمتی وقت را کہ یو غزل را تبلوار رای بے بخدی پا مانے وکو
سمدا غزل دی چھے سنگ دی خوک شورا نزڑا بخن غوار مزا سنگ دی خوک شورا نزڑ بخن غواڑ مزا ما خو پر ہر در لگنڈ بخن غواڑ مزا دا حقیقت منا میں اس خیال کی ازگی ماتوی دا حقیقت منا میں اس خیال کی ازگی ماتوی دمی نے زہر شو او با بخن غواڑ مزا زما پزڑ کی وزر تشت محبت خوندا زما پزړه کې وزرتش ته محبت خوندا ما ورته سرخ کته کو بخنه واړه مزه سلا زما د رسوایي اوخ کورنجو کړی دا مننه سلا زما د رسوایي اوخ کورنجو کړی دا ما واړه سترګو کې رنج بخنه واړه مزه زما د عشق په سودا کې سودای شو هغه زما د عشق په سودا کې سودای شو هغه سوک بے وفا چې میګنو بخنه غواړه مزه پوینو سور سلو یې خپل کړو په سلګو یې اوویل پوینو سور سلو یې خپل کړو په سلګو یې اوویل بابا پتا مې اوبیل بخنه غواړه مزه ما پکې سا اخستې نشو او یاره دمه بهار ما پکې سا اخستې نشو او یاره دمه بهار نیت کې دی وا تور تیر بخنه غواړه مزه
رشتہ بہار ڈیر زیاد تو مننا چی مشال ریڈیو سر مخبر اکڑی مشال ریڈیو وی مجلہ کے واسطا سودا مرکا زمون خوین دورون اور دلی یو پدی ہلا چی خوخ کڑی بھائی کور مو ودان جوندے وسی
مننا دا سنا ہم یو نڑے مننا چی ماتمو قیمتی وقت کے وقت راکو
دا وا فرشتہ بہر چی مگور سرا د مشال رڈیوی مجلی لپاره خبرې کړې وي. که تاسو هم شعر او نثر لیکي او د پښتو ادب لمنې ته مو سپیرزو کړې وي نو موږ درته درخواست کوو او بلنه درکو چې را سره په دې شمیره 00 343 شپږ سوه شپږ نوي پاړي کې شي چې در سره مرکه وکړو. د مشال رډوي مجله د دوشنبه یا ګل پورس په 2:30 د سه شنبه یا نه پورس په 3:30 او د جمعه پورس په 10:30 بجو خبريږي. د فلم هنر ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 د غي پیدایښ وو
راپورونه او مرکه
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چادر لا مغلې زروا رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی
دا ہر سے پمشال راڈیوی مجلہ کے اوریدون کو مخ کی تردی چھ بل مطلب در تھوڑان دکرم د سوابی سمی د خوگجی بی شاعر جاوید شاہ درمان یو ډیر خستہ غزل تفستا زوڑان دکم تا تا با لفظونو کی غم سنگ بیانوی سڑے تا تا با لفظونو کی غم سنگ بیانوی سڑے تا پسی خفا نا منا تا پسی خمری سڑے تا ته بلفزونو کې غم څنګه بیانوي سړې تا پسې خفنه مړه تا پسې خمرې سړې تا پسې بتیر شي زاهدان د ایمانونو نه تا پسې بتیر شي زاهدان د ایمانونو نه تا پسې خونیم مونږ کې سلام را ګرځوي سړې تا پسې پغرونو کې مشکلې لارې سمانا تا پسې پغرونو کې مشکلې لارې سمانا تا پسې کشي پولیس رات به هم وحی سړې تا پسې افسوس سوي ماتم در پسې فرض ده تا پسې افسوس سوي ماتم در پسې فرض ده تا پسې د خوب سلا د زهرو ګولې خوري سړې ستا د نوم الزام بیاره هم باعث فخر وي ستا د نوم الزام بیاره هم باعث فخر وي ستا نامه په لاس نه مړه لیکي په تندي سړې ستا نه به بغیر یاره زمونږ ژوندون داسي وي ستا نه به بغیر یاره زمونږ ژوندون داسي وي هسې په تیارې کې لکه لاس یې تپوي سړې تا پسې درمانه ثوابې په یو قدم کې ده تا پسې درمانه ثوابې په یو قدم کې ده تا پسې خو یار هندوستان نه هم راضی سړې او تا تبا لفظونو کې غم څنګه بیانوي سړې تا پسې خفا نه مړه تا پسې خمرې سړې دا شیر د جاوید شاه درمانو چې مدر ته وړاندې کړ اوس ته مجلې بل مطلب ورزو کوهار ته چرته چې د پښتو ژبې نوموړی شاعر لیکوال خبریال او فرهنګي شخصیت فیروز خان صادق ژوند کوي نوموړی په ګڼو اخبارونو کې کالمونه لیکي راډیوي پروګرامونه وړاندې کوي او کتابونه هم چاپ شوي دي ما ورسره د مجلې لپاره خبرې کړې چې ستاسو پام ته راګرځم
اول خو د مشال ریډیو د ټولو همکارانو بیا په 13 نجیب عامر صاحب ستاسو یو جهان مننه چې زما سو خیالات ماته ګوډې چې د نوغه د اوریدونکو سره شریک شي ټول اوریدونکو ته هم سلام کوم
وعلیکم السلام
او بس دغه څه ده چې شوق وی پته نشته دا کوم طرف نه راغلو بچپن نه زما دا شوق او چیرې زه هم سو کم سو لیکم سوول ولم نو بس دا دغه لیک لوس دنیا ته راغلم یو ناڅاپي غونډې حادثه و زه دغه خبر بیا تکرارم چې یو ټاپه و چې د دنیا کې دونی مې ورځې ولې ونه نه مچ په غم یې تیروم دا یو ټاپه ما په وړو کولی کې د اخبار ټوکړه پزما کا پراته ولې نو بس دې ز ځان ته داسې را وکښ کولم مچ بس په ادبي دنیا کې بس راګټ شم نو بس داغه نه غلیک تخلیک شروع دې په کوهاټ کې ژوند کوم هم دلته کې چې دین او سم کار روزګار کوم او بیا د صحافت او د ادب او څنګه تاسو ذکر وکړو نو بس دا شغل دې روان دې په دې سلسله کې چې ملګرو سره رابطه هم وي او چرتاله زلیکی کی پاغه کې هم ګډون کوم
صحیح په کوهاټ کې د کوم ادبی جرګو سره تاسو تړون لره
نجیب عامر صاحب زب ځان ته ډېر خوش قسمت وای ما تاسو د مینوالو مینا د پرزوینه د چ شکر الحمدلله په کوهاټ کې چې سمره ټوله نظام د ټولو سره سنه سره واسطه ضرور شته لکه ما ټول قدر کوي خدای د ټولو قدر وکي زه د یو ټوله نه هم نه مو د ټولو ټوله نه یم نو په خپل ساحلي کون کې کوهاټ یو ټولنه ده چې په کوهاټ کې په کال 1900 کې جوړه ده رحمت شاه رحمت داغي بانی دي او اوس هم شکر دې ژوند دي او ایوب صابر صاحب دي دا سټیر مشران کوي مروت صاحب دي دغه خلکو په سویر کې د ټولنه کې ما ګډون کړو بیا په دې وخت کې زه دغه مشر سکرټر يم عباسین ادبی ټولنه کوهاټ دغه زه صدر يم او په کوهاټ کې چې څومره غونډې دي نو ما تاسو ته ارزو کړو چې زه سن سره واس ذریعہ باندې هغه سره يم چې هغه غونډې کې ما را غواړي زور سره شرکت کوم نو زه ټول سره په سن سره دو يم
صحیح او فیروز خان صادق صاحب دغه ادبی جرګې چې د دوی د پښتو ادب د ودې لپاره څومره کار کړی
نجیب عامر صاحب دا حقیقت خوز دا سیده لکه دا نور روخانه ده چه که دا ادبی جرگی ادبی ټولین نوی نو شاید چه پختو جبه و خود دوم را پر مختقی نوی کرده کم چه نن کڑے دے یا شوے دے نو د دوی کردار خو دومره دے چې پدې سمره هم خبرې او شي کمې بوي چې د ابتدا نه صدی صدی مخکې چې د حکومت پر چې تاریخ معلوم شوی په افغانستان کې د دې بنیاد بنسټ کې خودل شوی دی او دغه سلسله تر دې دمر روانه ده جدید دور کې چې د سوشل میډیا ذریعے هم پیدا شو خو بیا هم د ټولنو اهمیت په هیڅ حال کې کم نشو بلکې نور هم زیات شو او تاسو ګورئ چې زه به د خپل کوهاټ مثال درکم چې دلته په کال 1902 کې یو ټولنه و چې هغه لاچی کې و او بیا دغسې دغه نه پس اوس دې وخت چې دینو تر شلو به زیاتې ټولنې وجود لري ځینې فعال دي ځینې غیر فعال دي خو بهرحال شته نو دینه معلومه شوه چې ټولنه ډېر زیات ارزښت لري.
صحیح. او تاسو د ټولنو خبره کوئ اوس خو خیر د ټولنیزو رسنیو دور دی نو د پښتو میډیا ډېره زیاته خوره ده او پښتو هر سړی لیکلی شي هغه که د وزیرستان په غرونو کې دی که د اسلام آباد په ښار کې دی یا کراچۍ کې چېرته هم چې پښتون میشت دی نو اوس پښتو لیکلی شي خو که سړی 40 کاله وروسته چې نظر واچوي هغه وخت کې چې تاسو وحدت ته لیکل کول هغه وخت کې یوه ورځ پاڼه وه او یوازې د ادبي جرګو کې به خلکو دا پښتو لیکلی شوه نور زیاتره په سکولونو کې به اردو وه نو خلکو پښتو طرف ته کوي غوښتی هم نو هغه په وس کې به نو په دغه لاره کې د پښتو د خورولو لپاره ادبي جرګو کار کړی و.
بېخي ډېر تاسو ته دا وایم چې جی زموږ په کوهاټ خبره به وکړم او نورو ښارونو کې هم زموږ ځینې ملګرو دا اهتمام هم کړی دی چې کومو خلکو پښتو لیکلو سره شوق و نو باقاعده هغوی ته ټویشن شکل کې درس ورکړی دی هغوی یې راغوښتي دي کلاسونه یې اخیستي دي نو د ټولنو ډېر زیات کار دی نن چې د خلک کومه پښتو لیکي ټیک دی تاسو خبره وکړه د ټولنیزو رسنیو یو دور اوس راغلو د دې ناول چې خبره کوو نو دې ادبي ټولنو د خلکو تربیت کړی د عامو خلکو پښتو یې پیزا کړی لیکلی هم او ویل هم.
صحیح. او فیروز خان صادق صاحب کله چې د پښتو ادب د معاصر ادب د اوس مهال ادب ذکر کیږي نو په دې کې د کوهاټ د شاعرانو او ادیبانو ذکر به په کومه ټکو کیږي د دوی نه بغیر څه فکر کوي چې د پښتو ادب به په کوم مقام وي که د دوی کنټریبیوشن پکې نه وي د کوهاټ د لیکوالو د شاعرانو؟
نجیب عامر صاحب یقینا چې زمونږ د لر بر چې چرته چام پښتو لیکلی ده لست دا یا پاغی کې کار کړې مونږ تستاینه دا غوی په کار دا غوی خپل برخه کردار دی دا غی نه انکار نشي کېدی نو دا نور غوندې د کوهاټ د ملګرو هم خپل کردار دی لکه مونږ په دې حواله سره دا ایب صابر نوم واخلو دومره ډیر کار کړي دومره معیاري کار کړي دی چې هغه به تر سو پښتو ژبه وي نو هغه به همیشه یاد وي کله به هم هیر نشي. بیا قیوم مروت صاحب دی الله وبخي هغه په افسانه کې خصوصا یعنی نثر په حواله زه خبره کوم چې هغه کوم کار کړی دی مثال یې نشته او دغه سی بیا سلسله را روانه تر دې د مخود ادونو من داسې دي چې د دوی کار بیخي زیات معیاري هم دی او چونکه هغه وخت کې لیک لوس شوق کم دی په هغه سخ وخت کې کار کړی دی کله چې پښتو ته سخ ضرورت هم خو مشکلات هم ودي دا سه کار کړی چې د نورو د لپاره مثال قائم کړی دی.
صحیح. بالکل هم دا سیدا او دا سلسله تر نن را روانه ده فیروز خان صادق سپ تر رسیدو د دینه پس چې کوم ځوانان راغلي په میدان کې تر هغه د لړۍ روانه ده به له شک چې د کوهاټ د ادیبانو ډېر لوی مقام دی په د معاصر پښتو ادب کې. فیروز خان صادق سپ تاسو که ذکر وکړو څومره کتابونه مو چاپ شوي دي تر اوسه؟
نجیب عامر صاحب زما خو دوه کتابونه چاپ دي. یو داسې ده چې د افغانستان سفرنامه وه په کال 2014 کې یو سیمینار دپاره تللی نو هغه رپورتاج مې لیکلی چاپ شوی دی. یو شعري ټولګه ده چې هغه انور ته څراغ نومېږي
او دا دغه څه نومېږي تاسو چې افغانستان ته سفرنامه لیکل
رپورتاج دی هغه چې دی نو لکوتله تر کابله.
لکوتله تر کابله. ها
جی.
صحیح. نو دو کتابونه مو چاپ
دیو سراخ په د نوال سره سراخ په اولی درته وایم چې د پاکستان چې کوم تنظیم د ادبی رائټرز ګیلډ دا هغه د غوره ایوارډ هم ورکړی شوی دی.
نو مونږ اوس خبر شو اوس مبارکي قبول کړئ د دې خبرې وروخت
نه نیوي دا تاسو د ټولو اعزاز تاسو د مبارکي دی د ټولو ملګرو
بالکل او هم دغه سیدا مونږ خوشحالي ګو زمونږ ملګری چې چرته مې او چې سپر مختګم کې دا زمونږ د ټولو لیکوالو کورنۍ
ټول شریکه ګټه
بالکل شریکه ګټه ده فیروز خان صادق صاحب په یو وخت خبريالي شاعري نثر لیکل د بی جرګو تزان رسول او کلی ولس پالل د خو به ګران کار وي خو دا ګران تاسو ځان ته اسانه کړي
نو یو شعر دی وی چې چا چا وی چې د عشق خبره ګران دي او ګران خو مهنه ته اسانه دي
بالکل
نو ان جب امر صاحب چې څنګه تاسو ویل واقعي دا صدا خو چې کله شوق وي نو زه هم چې دا ټول خبره ممکن دي نو یقینا هم دا ټول ته لست دی یا لیک دی نغه سکور کله دی او ورسره زه وظیفه هم لرم کنه
صحیح رسمي وظیفه هم لرم
ها رسمي وظیفه هم لرم بیا د ریډیو کوم کار کوم اخبار کوم نو بس دا ټول سلسله دي خو د الله مهرباني استاد د غوښوند مینوالو هغه ډاډ دی چې شکر دې راسمه ټولو ته
نو فیروز خان صادق صاحب تاسو خو د شاعرۍ ترڅنګ د خبريالې په میدان کې هم خپل یو نوم لري وحدت ډیر په خوا راځي تاسو کالم لیکه کې د شوس بم لیکه ز په خبر کې نه ماته پته نه لګي د دې نه علاوه تاسو په رادیو کې هم کار کوي د خپل صحافتي سرگرمیو په اړه کوریدونکو تلک معلومات ورکړي
نجیب امیر صاحب صحافت سره هم لکه د ادب زما شوق بیا چې کله وحدت شروع شو په دې کې ما لیکل شروع کړل او ورست بیا چې کله کالم نگاری شروع شو پښتو کې نو ما هم یو مستقل کالم د 1322 کال نه لیکم غنګوسې پنوم باندې وحدت کې اوس هم چاپ کېږي بلکې نن هم چاپ شوی دی نو بیا ور سره چې د پښتو ځین نور اخبارونه په هغه کې به هم زما کالم چاپ کېدو دلته کوهاټ کې چې کوم اخبارونه چاپ کېدل نو په هغه کې هم ما کوشش کړی د اردو اخبارونو خو ما پکې پښتو لیکل کالم به مې د پښتو د اذان پنوم باندې او د ریډیو د لارې هم دغه څه چکل دلته پکا نن تقریبا شپاړس کاله مخکې ریډیو جوړ قائم شونه بیا پاغې کې او د لایک زاده لایک سیب ډایرکټر او هغه په مهرباني سره دوا خبرونه پکې ما واخستل یو ادبی د چوس هم اغشته او یو داسې د چا د زما کومه پېښه د صحافت هغه سره واسطه د تیرې اونۍ کومې چې زمونږه حکومتي هلې ځلې دي یا ځلې انتظامیه ده نو په هغې باندې اډانه یو رپورټ وي هغه هم نشر کوم نو بس دغسې د صحافتي ژوند هغه سلسله هم روانه ده ورسره ادبیم او چې کوم ځای ګورم چې د پښتو په ګټې باندې دا خبره تمامېږي نو زه هغه کار کوم هغه هر څومره مشکل وي الله راته بیا آسان کړي ستاسو د مینې په برکت سره
صحیح الله پاک مو خپل مقصدونو کې کامیاب لره فیروز خان صادق صاحب زه ډیر زیات خوشاله یم چې موږ له وخت راکوي نو که صدر نواورو خوند بو کې ساسو ډیر مده او شما ساسو غزل نه دی اوریدل نو وورو خوند بو کې اوریدونکو هم ته خوند وخت
مننه خوشاله سي نجيب امیر صاحب یو غزل دی چې می دلبر اوس هغه پاتې نه دی چې می دلبر اوس هغه پاتې نه دی زما نظر اوس هغه پاتې نه دی او نه د حجرو هغه خوندونه شته دی نه د حجرو هغه خوندونه شته دی نه مو ګودر اوس هغه پاتې نه دی او نجیب امیر صاحب دا شعر دی چې اوس د ګلونو په خار نه یادیږي اوس د ګلونو په خار نه یادیږي خار په خبر اوس هغه پاتې نه دی او اوس د خطیب خوله کې اثر نشته دی چې یې ممبر اوس هغه پاتې نه دی او د شعر دی چې اوس د چرچنو هغه شور نشته دی اوس د چرچنو هغه شور نشته دی زیړ مازیګر اوس هغه پاتې نه دی او چې میزوانی لاړله تیره شوله چې میزوانی لاړله تیره شوله زور او زیګر اوس هغه پاتې نه دی او اوس که هر څو صادق غزل وای خو یې اثر اوس هغه پاتې نه دی
واه واہ بالکل اثر پاتے دے صادق صاحب او دا خو گل توی د خپل خایس احساس نکیږي نورې خوشبوئی تناستوي کنه وګمو تناستوي صادق صاحب ډیر زیات ته مننه چې مشال ریډیو ته مو وخت ورکو خپل ډیر خپل کلام مو هم اوریدونکو سره شریک
ډیر مننه تاسو هم تاسو ته او ټول اوریدونکو ته بیا هم سلامونه نیکی هلی او چلته چوي خوشاله سي
دا فیروز خان صادق چې په مجله کې مو مل مکړو مونږ لاغوي مننه کوو چې زمونږ بلنه منلې و او تاسو نه په دې مننه کوو چې د خبرونه ته غوښوي درنو اړیدونکو تاسو کولای شئ موږ ته د خپل سیمو د ادبي غونډو رودادونه په خپل غږ کې راولیکئ چې په دې خبرونه کې د تنشر کو زمونږ د واتس اپ شمیره ده 00 343 شپږ سو شپږ نوي همدارنګه که تاسو د ادب سره تعلق لرئ په نثر او نظم کې مو کار کړی وي او غواړئ چې موږ در سره مرکه وکړو نو را سره